دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند هر کله کوم نن د جمعې ورځ او د جمعې پر ورځ عموما موږ په دې خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو خو مخکې لیدل چې د ازادي رادیو مجله ته ورشو په مخړی د افغانستان سیمهون لري خبرونه ده. افغان حکومت وای اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هیات د سفر پر مهال د ډیورن کرخه پاړه هیڅ راز خبري نه دي شوې. د افغان کډوالو د سولې کاروان نن له جلال آباد څخه د کابل په لور خوځيږي او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې په جولای میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پاړه غور کوي. بشپړ خبرونه واورئ. افغان حکومت وای چې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هیات د سفر پر مهال د ډیورن کرخه پاړه هیڅ راز خبري نه دي شوې. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د کورنیو چارو د وزیر او د ملي امنیت د عمومي رئیس په ګډون د افغانستان د حکومت یو هیات د سی شنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړو. افغان چارواکو ویلي وو چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او وربند په اړه خبرې د دې سفر د اجنډا مهمه موضوع ده، خو په تیرو دوو ورځو کې پر ټولنیزو شبکو داسې ګنګوسې خپرې شوې چې ګنې افغان هیات د پاکستان د پوځ لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا سره د ډیورن کرخې په اړه خبرې کړې. د ملي امنیت شورا د رسنیو څنګ په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه دا رپورټونه جالي او بې بنسټه بللې ویلي دي چې افغان پلاوی په خپل سفر او روسي سفر کې له جنرال باجوا سره هیڅ راز کتنه نه لرله. خبر پاڼه زیاتوي چې د ډیورن کرخې موضوع تر دې مهاله په هیڅ مجلس کې هم نه ده راپورته شوې. خبر پاڼه یادونه کوي چې د ډیورن کرخه ټولو افغانانو پورې تړلې مسله ده او هیڅ حکومت حق نه لري چې په دې اړه پریکړه وکړي. بلخ افغان چارواکي وایي چې 13 ورځ د هیواد په څلور ولایتونو کې 18 تن افغان سرتیری وژل شوی. د جرمني خبري اژانس د ریپورت لمخې 15 سرتیری په غزنی کې، 14 په فاریاب کې، 2 په نیمروز او 2 په بغلان کې په وسلوالو حملو کې وژل شوی. د جرمني خبري اژانس د غزنی، فاریاب، نیمروز او بغلان د ولایتي شوراګانو د غړو له قوله ریپورت ورکړی چې دا سرتیری د افغان ځواکونو پر پوسټو مرکزونو په وسلوالو حملو کې او د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې وژل شوی. د حملې په داسې حال کې کېږي چې وسلوالو طالبانو په اختر کې له درې ورځني اوربند وروسته خپلې حملې بیا پیل کړې دي. افغان حکومت لا هم یو طرفه اوربند ټینګ ساتلی. د افغان کډوالو د سولې کاروان نن له جلال آباد څخه د کابل پر لور خوځېدلی. د دې کاروان د چهارشنبې په ورځ چې د جون 16 نیټه او د کډوالو نړیواله ورځ وه له پېښور څخه د کابل پر لور حرکت وکړ. پرون جلال آباد ته ورسېد او هلته یې له والي حیات الله حیات او نورو چارواکو سره وکتل. د افغان کډوالو د سولې د کاروان د رسنیو مسؤول جمیل خان عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې لښکېلو خواوو د دوی غوښتنه د اوربند غزول او ورپسې د خبرو پایل دی.
د کاروان د حرکت مقصد دا ده چې د دواړو طرف نه د هم د دولت نه هم د طالبانو نه زموږ دغه غوښتنه ده چې دوی باید اوربند وغځوي، اوربند اعلان کړي، په دې اوربند کې دوی د صلح ته راضي شي، صلح ته کښېني.
عزیزي وویل په کاروان کې شامل کسان له پېښوره تر تورخمه په پښو ولاړل. له تورخمه تر جلال آباد ته د امنیتي ستونزو له کبله په ځینو سیمو کې په موټرو کې تګ ته مجبور شول او تر کابله پر پاتې لاره به پلی ولاړ شي. د افغان کډوالو د سولې کاروان د هلمند د سولې له ولسي حرکت وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره دوهم لوی غورځنګ دی چې هم پر افغان حکومت او هم پر وسلوالو طالبانو د اوربند او سولې غږ کوي. دا امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې په جولای میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې په اړه غور کوي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ایالتونو له والیانو سره په غونډه کې ویل چې د دې لیدنې پر امکاناتو غور روان دی. سینن ټلویزیون د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې ټرمپ او پوتین ښایي د جولای په نمایي کې د ناټو په سرمشریزه کې بروکسل ته او همداراز لندن ته د ښاغلي ټرمپ له تلو مخکې او وروسته سره وګوري. سینن د یوې سرچینې په حواله وایي چې ټرمپ دا لیدنه په واشنګټن کې غوښتله، خو پوتین ټینګار کوي چې په دریم ځای احتمالا په ویانا کې سره وګوري. دا څرګندونې په داسې مهال کېږي چې د ټرمپ خاص سلاکار ګاریټ مارکس پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په راتلونکو څو ورځو کې مسکو ته ځي څو د ټرمپ او پوتین د احتمالي غونډې په اړه خبرې وکړي. دا ترکیه اپوزیسیون ګوندونه او د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې د جون په 14 د ولسمشرۍ او پارلمان د انتخاباتو په ورځ به سلګونه زره رضاکار څارونکي د انتخاباتو مرکزونو ته واستوي. د اپوزیسیون ګوندونه او غیر حکومتي ټولنو پرون ویل چې 1509 رضاکاران او د ګوندونو لخوا معذب شوي څارونکي به د رای ورکولو 1,30,000 مرکزونو ته واستول شي. د ترکیې اپوزیسیون وایي د عادلانه انتخاباتو په اړه له اندېښنو سره سره غواړي چې د رجب طیب اردوغان 14 کلنه واکمني ختمه کړي. ولسمشر اردوغان په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د پارلمان او ولسمشرۍ لپاره انتخابات به له ټاکلې نیټې 2 کاله مخکې د جون په 14 نیټه ترسره شي. څارونکي وایي چې اردوغان غواړي په دې توګه د خپلې واکمنۍ ستنې پخې کړي. ترکیه له پارلماني سیستم څخه د داسي او ریاستي نظام پر لور د حرکت په حال کې ده چې ولسمشر ته خورا زیات واک ورکوي او دا بدلون بل همدې انتخاباتو وروسته پیل شي. هغه مهال چې له وخت مخکې انتخابات اعلان دل ګمان کې ده چې اردوغان به ګټون کوي، خو نظر پوښتنه کوي چې د ولسمشر انتخابات ښایي دوهمې دورې ته ولاړ شي او حاکم ګل له 14 کلنې واکمنۍ وروسته په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړي. او په روسیا کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هم درې لوبې ترسره کیږي. د افغانستان په وخت په 4:00 بجو به برازیل د کاستاریکا په وړاندې د لوبې ډګر ته اوسي. په 9:30 بجو نایجیریا د ایسلند په وړاندې او د شپې په 10:30 بجو سربیا او سویس خپل کې لوبې کوي. په پرونی لوبو کې لومړی ډنمارک ټیم له استرالیا سره مخ شو چې د یو په وړاندې په یو ګولې لوبه مساوي کړه. وروسته فرانسې پیرو ته د 0 په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړه. په وروستۍ لوبه کې کروشیا د ارجنټاین ټیم ته د 0 په وړاندې په 3 ګولونو ماتې ورکړه. د فوټبال د نړۍ ستوري لیونل میسی د خپل ټیم لپاره هیڅ ونه شو کړای. دوستانو تاسو زموږ غږ لازادي راډیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت وغواړی کتلی او لستلی شئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې نه ریپورټونه لرو. ناتو او متحده ایالاتو د سولې لپاره د افغان حکومت د ورستۍ هڅو څخه ملاتړ اعلان کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر پرون ولسمشر غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې هیواد له وسلوالو طالبانو سره د اوربند او د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د ناتو عمومي منشي بیا د افغان حکومت د سولې د هڅو د ملاتړ ترڅنګ خبرداري ورکړي چې سوله به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په صورت کې کیږي. احمد تکل او پاړی تفصیل.
د ناتو عمومي منشي د افغانستان په جګړه کې لومړی اوربند چې ولسمشر اشرف غني په روژه کې اعلان کړ او وسلوالو طالبانو د اختر په ورځو کې ومنه امیدوارونکې بولی او وایي چې ملاتړ یې کوي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په لندن کې د ناتو د سرمشریز لپاره د تیاری په غونډه کې وویل چې د دې اوربند پر بنسټ باید نور کار وشي. یو بل هڅون کې مسله د ولسمشر اشرف غنی د سولې نوښت دی. د لومړي ځل لپاره مو ولیدل چې اوربند که څه هم د کم وخت لپاره وو خو نتیجه یې ورکړه. لومړی حکومت اوربند اعلان کړ او بیا طالبانو لږ تر لږه د 4 ورځو لپاره ومنه. موږ که څه هم باید دا اوږد مزل لنډ کړو، خو امیدوارونکې خبره ده چې لږ تر لږه د پخلاینې او سولې د بهیر لپاره د یو چوکاټ د رامنځته کولو په مقصد رښتینې هڅې کیږي او د افغانستان په جګړه کې د لومړي ځل لپاره اوربند کیږي، نو باید پر دې بنسټ کار وشي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی پرون د متحدو ایالاتو لمرستیال ولسمشر مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې د روانو هڅو او له وسلوالو طالبانو سره د اوربند په اړه خبرې وکړې. ارګ په یو خبر پڼه کې د جزئیاتو له څرګندولو پرته یوازې دومره ویل دي چې ښاغلی پنس د اوربند په برخه کې د ولسمشر او افغان حکومت اقدام وستایه. امریکا او ناتو ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې وشي. د ناتو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ په لندن کې په خپلو پرونیو څرګندونو کې په دې اړه د ناتو دریځ روښانه کړ.
The way to achieve that is not to leave Afghanistan. The way to achieve that is to stay in Afghanistan.
سوله له افغانستانه د وټلو لاره نه، بلکې هلته د پاتې کېدو لاره تر لاسه کیږي. ځکه طالبان باید پوښي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدای او تر هغه وخت چې موږ دا وخیو او ثابت یې کړو چې هلته پاتې کیږو، دوی به د جګړې په ډګر کې بریالي نشي. موږ به افغان ځواکونه وروزو، مرسته به ورسره وکړو، مشورې به ورکړو او تمویل به یې کړو. نو داسې وخت به راځي چې طالبان په دې پوه شي چې د خبرو پر میز ډیر څه ترلاسه کولای شي. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند له اعلانېدو وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې یو نوی پړاو ته رسېدلې دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی افشا شوی اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډیر ځنډ وروسته په یوه نامعلوم ځای کې پیلېدونکې دي. د سه شنبې په ورځ د افغان حکومت یو پلاوی په اسلام آباد کې له چارواکو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړې او یو ورځ مخکې له دې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو کوربه توپ ته چمتو دی. که څه هم له اختر وروسته د طالبانو حمله بیا پیل شوی، خو عمومي باور دادی چې د جګړو زور د پخوا په پرتله تر ډیره کم شوی او ډیپلوماتیک چینلونه تر پخوا زیات فعال شوی دی.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د رنجو پر فولکلوریک ارزښت او استعمال یو هنري راپور برابر کړه. هنر جاج کې د جنوبی پښتونخوا وتلې چېډونکې میا وکیل شاه فقیر خیل په پښتو ادب کې د چېډنې په روان بهیر غږیدلې
او بیا طالب علمان لګیاو او په دغه سړون باندې کار کول او دغه سړونو پرانا کې خپل ځان نور سړون کړی.
په فنکار برخه کې لا داوود خټک سره د هغه د نوي ډاکومنټري جاج خلو.
د نن 2000 کال وړاندې د ګندارا تهذیب کم آثار تر اوسه پورې موجود دي، نو دغه ډاکومنټري هم د دې
په زر پانه کې به د یو وژل کیدونکي شاعر وروسته شعر واوري. اوف تیار شوا ډیر تنگ یم، عقل وایا دا چا سره په جنگ یم، دا د څه شی علامه دي، دا د چا په وینو رنگ یم، خنو زکه مې ته وژني. په ادب جام کې به د لرغونی نیازی کول د شاعر خلیل خان نیازی له احواله خبر شي.
له دې قبیلې څخه یو تن هم دی، خلیل خان نیازی معتمد او ادیب و، او پټی خزانې د دوی و مدحیه رباعی راوړی ده.
او په ورېښمین خیال کې به د کاکا او زرینې منظومې د څلورم سرود وروستۍ برخه واوري.
ملکه دی وی خوشاله، د ساکانو لوی هیواد د تل ودان وي، تر هغو چې لمر راخیژي او سپوږمۍ شته، تر هغو د تل ځواکمن ستر ساکستان وي.
جګړه د فرهنګي نظام ډنګون کیده، جګړه د فرهنګي قراردادونو لمنځه وړون کیده، او جګړه د فرهنګي پرمختګ مخنیون کیده. نو په همدې پار لیکوال او فرهنګیان هڅه کوي چې په جګړه کې د فرهنګي او کلتوري نظام د تخریب مخه ونیسي. ځینې په دې چارې کې کامیابیږي او ځینې خپل کلتور او فرهنګ له لاسه ورکوي. نو د نننۍ رادیو مجلې د افغان او پښتون وطن د فرهنګي او کلتوري ثبات په نوم پیلو، او په پیل کې له مریم توخی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وای چې د بودا مجسمې د یونسکو د خطر له فهرست څخه بهر شي. په کول کې د یونسکو د فرهنګي برخې مسول د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره وکتل، او پوهان باوري ترې غوښتنه وکړه چې د بودا مجسمې د خطر له فهرست څخه بهر شي. په دې کتنه کې په بامیانو کې د بودا د مجسمو د بیا جوړولو د کاري کمیټې د عملیاتو پروګرام په باب خبرې وشوې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست په دې کتنه کې د فرهنګي حوزې د ساتنې د پالیسی په برابرولو ټینګار وکړ، او وی ویل چې د بودا مجسمې د باید د یونسکو د خطر له فهرست څخه وایستل شي. پوهان باوري وویل چې دغه پالیسی د حکومت له تایید وروسته د اجرا وړ وګرځي، چې د بامیانو په لرغونو ساحو کې د استوګنې د کورونو د جوړولو مخه ونیول شي. په همدې حال کې په کابل کې د یونسکو د فرهنګي برخې مسول نگاو کامسان نوري وویل چې باید د بودا د مجسمو په ټینګښت کې د پرمختللو هیوادونو له تجربو څخه استفاده وشي. افغان انزورګر عمان یزی په هند کې خپل هنري آثار نندارې ته وړاندې کړل. تیر اونۍ د هند په جواهر لال نهرو پوهنتون کې افغان انزورګر عمان یزی خپل 18 تابلوګانې نندارې ته وړاندې کړې، چې د ګڼو نندارچیانو د خوښۍ وړ وګرځېدې. د جواهر لال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد انور خیری د عمان نیازی تبلوګانې د شاهکارونو څخه وګڼلې او زیاته کړه چې په هندي ټولنه کې د دا ډول تبلوګانو نندارې ته ایښودل لوی جرأت دی. هغه زیاتوي چې عمان نیازی د افغان هنرمندانو ښه استازیتوب کولی شي او په هند کې یې د هنر مینوال ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. افغان هنرمند استاد ناشناس وای د شعر انتخاب د سندرغاړي مهم مسولیت دی. استاد ناشناس وای چې د ټولنې روزنه د هنر له لارې اغېزمنه ده او د هنرمندانو تر ټولو لوی مسولیت د سندرو لپاره د شعر انتخاب دی. هغه له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې یو شمیر افغان سندرغاړي د شعر په انتخاب کې مسؤلانه چلند نه کوي چې له امله یې د موسیقۍ او مفهوم کیفیت ټیټ شوی. ښاغلي ناشناس په دې وروستیو کې د نیمه پیړۍ د افغانستان له ترانو سره په نوم یو کتاب لیکلی دی. په دې کتاب کې لیکوال د خپلو سندرو شعرونو د سندرو راګ او خپلې خاطرې لیکلې دي. ناشناس وایي چې مینوال او سندرغاړي یې کولی شي له دې کتاب څخه د یو ښه لارښود په توګه ګټه واخلي.
د درې کلو مسافر راغې د شاپو غوټې رانجه تړلې دي. نه رانجه نه یوازې دا چې د اسلامي فرهنګ یو ځانګړې برخه ده، بلکې په پښتني کلتور کې کله د سینګار او کله هم د سترګو د درملو په توګه استعمال شوې دي. په ننګرهار کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د رنجو پر فلکلوریک ارزښت راپور برابر کړی.
مرګونی کلونه په خوا دا سندره ویلې وا، خو اوس یې هم د موسیقۍ د هنر با ذوق مینان په شوق اوري. د تور سترګو دا جادویي حسن شاوخوا درې سوه کاله پخوا حمید ماشوخیل هم ستایلی و چې په تور سترګو تور رانجه کپوري له یوې تورې بلا پاسي سل نورې. حمید ماشوخیل پر رنجو تور سترګې تورې بلاوې ګڼلې، خو دا بدرنګې نه بلکې ښکلې بلاوې دي. روانشناسان سترګو ته د روح دروازې وایي، خو کله چې دا دروازې د رنجو رنګونه واغوندي نو راښکوني سو چنده شي. رنجه نه یوازې د سترګو د سوزش او سوروالي د لمنځه وړلو لپاره په سترګو پورې کیږي، بلکې میندې خپلو ښایستوکو ماشومانو ته په مخ، زنه او تندي په دې خاطر د رنجو خالونه ږدي چې له نظره نه شي. اوس په بازارونو کې تیار رانجه پلورل کیږي چې د خلکو په وینا معیار یې د پخوا په څیر ښه نه دی. دا چې پخوا ولې د رنجو معیار ښه و یو سپین سرې مېرمنې راته وایي.
رانجه به م په بازار کې واخېسته غونډارې، هغه به م بیا په مندسته کې اوړه کړل، بیا به م په کوچ واچول، د غوا کوچ به م اچول، بیا به م په هغې لړل لړل چې هغه به هر کله سپور شولو. سترګو کې به م وکړل، وخه به یې نه نه کوله، ساز به شولو، وړو ماشومان له به م کول، هره ورځ به مره کول چې غټ به شولو، بیا به م یو ورځ پس واله کول.
په جلال آباد کې د بی بی هوا لیسې د اتم ټولګي یو زده کوونکي کی وای چې اوس هم ورته مور د سترګو د خوک په خاطر رنج پوري کوي.
زمانو ستاره اعظم بکر کې زمو مرغان چې د ماشومان ترنج کوي، او کله چې زمو سترګو نو بزي زمو سترګې سړي کې یس وزي، هم دا هم به موږ ترنج کوي زمو مرغان زمو سترګې ور سره کوي.
یو تنځوان چې تازه ل اروپا راستون شوی او په سترګو رنج پوري کړي وای چې د هوا په بدلی دوی سترګو وبو کولی، مزکه یو ورته مور رنج پوری کړی دي.
زمونم کامران د ز په دروستو کې د یورپ بن څخه راستون شوې مکله چې کابل ترالم، نو درځه البته پر څنګه په لار کې راتلم، نو لار کې ډیر ګردونه ماستر کې سره شوې، نو کله چې کور ترالم کور کې راتلم نو ویل کته د استر کې تور کې د شي د ستار سترګو سرواله خوشي. یعنی اوس ز هغه چې سترګو کوم وګو یا درد یا سرواله هغه تقریبا وسره اوس خوشوي.
په خو به نابینو ته یوازې پرنجو سترګې نه تورولي، بلکې په زنه او تندی به یې ورته خالونه هم له رنجو څخه وهل. یو ځل بیا سپین سرې ادې ته غوږ کېږو.
هغه وخت کې چې د ناویانو سامان به نه و، رانجه به راواغستل، په مخ به یې خال کېښودلو، په زنه به یې کېښودلو، په تندي به یې کېښودو، په سترګو کې به یې وکړو. نرۍ ورځې به یې جوړې کړلې، دا ښایسته مینې مینې به یې کېښودو، او د ناوی ښایست همدا دا شیونه خو نه و لا اوس چې پیدا شوي دي.
د رنجو په اړه یوه فولکلوریکه کیسه هم شته چې د یوې اسطورې په توګه یې خلک کاروي. وایي چې پخوا یو پاچا د خپل مشر وزیر سره تنگ شوی وو. د خپل نورو وزیرانو سره د خپل لپاره په ګډه یو معیار وټاک، او بیا یې خپل با تدبیر وزیر ته په یو هفته کې دننه دا سوال د سر د پرې کولو په شرط کې خودو چې دوی به د خپل لپاره سم معیار ټاکلی وي. با تدبیر وزیر چې د پاچا دا شرط واوریدو نو ډیر زیاتی چورت خراب شو، او د خفګان په حالت کې خپل کور ته روان شو. کله چې یو خیر لور ته د خفګان پوښتنه وکړه، اول یې ځان غلی کړ، او چې د لور بی صبری زیاته شوه نو ورته وویل چې پاچاره ته داسې شرط دی چې خامخا به پکې پاتې راځم او سر به رانه غوسوي. د وزیر لور تازه په سترګو رانجه پورې کړي وو. د دې خبرې له اورېدو سره یې د پلرنۍ مینې له امله له خولې نه یوه کړیکه ووته او چې با تدبیره وزیر ور وکتل د هغې په بارخو د رنجو لړلې اوښکه پنډ شوې وه. وزیر د خوشحالۍ نه یوه چغه وکړه او لور ته یې وویل چې د سوال جواب یې پیدا کړو. په هماغه شیبه پاچا ته ورغې او ورته یې وویل کېدای شي چې ستا د سوال ځواب دا نه وي، خو ماته په رنجو لړلې اوښکه تر هر څه ښکلې ښکاري. او د دې ځواب سره وزیر خپل سر ژغورلی و.
سیڑنا د حقائق منظم لټون دی. الله جل جلاله انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی، د دې توانایي ورکړې ده چې د ژوند په ټولو برخو کې حقایق وپلټي او د حقیقت پر بنا ژوند جوړ کړي. د کوزي جنوبي پښتونخوا تکړه څېړونکو میا وکیل شاه فقیر خیل وایي چې په پښتو ادب کې د پخوا په پرتلا څېړنیز کارونه زیات شوي دي او په اوس وخت کې زیات ځوان څېړونکي هڅه کوي چې په پښتو ادب کې څېړنیزې پروژې بشپړې کړي. په نننی هنر جاج کې له نوموړي سره زموږ همکار زبی شفق په لره او بره پښتونخوا کې د څېړنې د روان بهیر جاج اخیسته.
هنر جاج
میا سے خیبر پختونخوا کے اویا پہ بیا دی خوا پا افغانستان کے دا سیڑن روان بہیر سنگ ارزوی آیا دین مطمئن ہے کنا
دا سیڑن خوڑ منے دا ٹول نمخ کی سیڑن شی پا افغانستان کے ڈیری شی او زمون ڈیر ویلی استادان لکھ حبیبی سے ورشتین سے عبداللہ بختانی سے خادم سے او دغشان نو ڈیر لوی نمونہ چاغ ارشاد سے اللہ پاک دی بخی دغا نمونو چدی په ډېر خو خو موضوعګانو باندې څېړنې کړي او بیا طالب علمان لګیاو او په دغه څېړنو باندې کار کولو او د دغه څېړنو په رڼا کې خپل ځان نورې څېړنې کړي. تر څو پورې چې د خیبر پښتونخوا سوال خبره ده، نو په خیبر پښتونخوا کې څېړنه کمه شوې ده، هلته شعر زیات ویلې شوی او دلته افغانستان کې څېړنه زیاته شوې، شعر کم ویلې شوی. اوس چې دی زه چې سوینم نو اوس هلته چې کوم څېړنې والی لږ مشرانو یو سو تنو دوه درې تنو بس هغوی به څېړنې کولې. اوس د خدای فضل دی څېړنې طرف ته خلکو ډېره توجه ده، ډېر کتابونه چاپ شو، ډېرې څېړنې وشوې، ډېرې ښې لوی لوی استادانې پیدا کړو، پی جی ڈی ګانې وشوې په څېړنو په دغه کې، او اوس چې دی نو خلکو خیال او د هغوی سوچ ټول هغه طرف ته دی چې څېړنې دې وشي، زمونږ کلتور زمونږ تاریخ زمونږ د ژبې په دې دې څېړنې وشي او دا دې دا روان نسل ته اوسنی نسل ته مخکې کړي.
میا صاحب که دا راته ووایي چې دا تاسو د څېړنو خبره وکړه چې تاسو د څېړنې روان بهیر نه مطمئن یئ، خو که دا راته ووایي چې په خیبر پښتونخوا کې خاص کر یا که موږ ورته جنوبي پښتونخوا وایو، هلته چې د څېړنې دا کم بهیر روان دی دا څنګه دی، آیا تاسو مطمئن یئ له دې؟
د څېړنې اوس نوي ځوانان چې کم راغلي دي هغې ډېر ښې موضوعګانې د څېړنو دپاره دغه کړي خوښ کړي دي او ډېر ښه خو دغه کوي، او په شاعرۍ کې او د تاریخ باندې او په ژبه باندې ژبپوهنه باندې دغه شان په مختلفو دغه کې په پښتو کې چې کوم دغې دي نوې نوې څېړنې کوي د هغې نه مطمئن وو، خو اوس زیاته کیږي څېړنه، مخکې کمه وه.
آیا په پښتو ژبه کې یا پښتو په روان اوسني ادبي بهیر کې ځوان څېړونکي پیدا شوي که نه، او هغه پخواني څېړنکار لګیا دي څېړنې کوي او تحقیقات مخکې روان کړي که نه؟ تاسو داسې وایئ چې نه اوس ځوان څېړونکي هم دې ډګر ته راغلي دي؟
اصل کې پخواني څېړنکار چې کومونو هغوی هغه وخت کې نه کتابونه و دومره نه دغه و، هغوی ډېر منډې والې دي، کوششونه یې کړي دي، لرې لرې پورې تللي دي. یو موضوع چې بیا خوښه کړم د هغې دپاره به لرې لرې تلل، د هغه کلو د هغه خلکو د هغه چې د چا باندې بیا کوله څېړنه یا د کوم سیز باره کې بیا کوله هغې ته به تلل او معلومات به حاصلول، خصوصا دلته د افغانستان په ځمکه باندې ډېر. او دغه شان هلته یو څو کسانو په خیبر پښتونخوا کې، خو مونږ هغه څېړنې دغه کتابونه چې دي نو اوس هغه دغه کوو، د هغې په رڼا کې مونږ اوس څېړنې کوو، ځکه چې دغه زمونږ دپاره د څېړنې دپاره یو پشتي ده. که مونږ چېرې هغه دغه ونه کړو نو زموږ څېړنه ناکامه ده. مونږ به هغه حوالې ورکوو، مونږ به هغه د هغې نه چې دی نو اقتباسات ورکوو، مونږ به د هغې په رڼا کې دا څېړنه دا نه ده چې مونږ ټول بس اقتباسات دې را جمع کړو، ټول کتاب دې په هغې باندې دا کړو، نه، خپله به هم ورسره کوي. نو دا ځوانان چې اوس کم دي دا کوشش کوي چې مونږ لړ شو مونږ زین وګورو مونږ چې دین خلکو سره ملو شو د دې باره کې د خلکو سره مرکی وکړو د خلکو سره خبرې وکړو د هغه روایت او د هغه کچته نسخی کلمی نسخی هغه پسې لړ شو هغه وګورو ځوانان اوس د خدای فضل له دغه طرف ته متوجه
یاسک د سړن پروان بهیر کې چې دا کم نه وی زیاتونه شوې دي ک یو سوی راته په ګوته کوي چې په خیبر پختونخوا کې یا په دې نور سیمو کې پښتني سیمو کې دغه کار د سړن په لړ کې شوی دی
او د سړن اوس مثلا زتا استاد ما چې کن یو رساله و ډیره مشهور رساله و دا په 1955 مو بیا په مختلفو دورونو کې تیر شوی و او هغه کن رساله باندې دا غي په چې هغه کن نوی خلک رویستی او نوی لیکوالان رویستی او اوس مشران دی ډیر لوی لوی هغه کن باندې همایون هما سه پروفیسر همایون هما د کن باندې دغه کړو پاغه رساله باندې مجله باندې دغه کړو سیړنه کړو ډیر زبردست سیړنه دغه شان زمونږ اقبال نسیم خټک سیب د خوشحال په جمالیاتو باندې سیړنه کړی دا ډیر زبردست سیړنه کړی دا ډیر ښه سیړنه کړی دا دغه شان چې دینو نور زمونږ اوس چې دینو دا اوسوس زمونږ ډیر پښتون رساله باندې چې بچا خان کوم رساله جاری کړی و د پښتنو د پښتو ژبې د پرمختګ او د پښتو ادب او د پښتنو د ترقی او سوکالې لپاره چې کوم هغه رساله دا کړی و چې په دې کې خلکو ته پیغام ورسی هغه پښتون رساله باندې اوس هم یو هغه وفات شوی دی یو پروفیسر زما خیال له شفاق نومې اوسنی ځوان کولو هغه چې دینو د دې ځوان کولو ډېر زبردست څېړنه کړې وه اوس کتابي شکل کې چاپ شوې ده ډېره ښه څېړنه زما په نظر باندې دغه شان مختار راجولي شاه صاحب څېړنه کړې وه ادبي تحریکونه چې مختلف د پیر روخان نیوالې پیر روخان خوشحال خان دغه شان دا تحریکونو باندې دغه کړو چې د پښتو ادب د پر تحدي هلې ځلې کړې وي ادبي تحریکونه دغه شان د ماجور صاحب په ارزانی باندې هغه پی ایچ ډی کړی ده دغه شان کومه سویلی پښتونخوا والو نو عبدالروف رفیقی په د اقبال او افغانستان باندې چې دینو پی ایچ ډی کړی ده ډېر لوی کار کړی دی دغه شان نور نور الته چې کوم دی په سویلی پښتونخوا کې هغه هم ډېرې اوس هلته لګي دومنی شوي خو لکه هغه اوس کوشش کوي چې دا پی ایچ ډی ګانې دي وکړي زمونږ طرف ته خو اوس کار ډېر ښه روان دی او د پښتو اکیډمي او پښتو ډیپارټمنټ کې چې دی نو الکان ډېر دي اوس او ډېر زیات دغه طرف ته متوجه دي نو خو پی ایچ ډی ګانې شوي دي او دا څو نمونه چې ما تاسو ته واغېستل دا خو ډېر دغه ریفرنس کتابونه په تور د ریفرنس بک چې دینو په پی ایچ ډی ګانو کې خلک چې دینو دا الکان راولي او دا کې او شمار دي په دا کې نو خو پی ایچ ډی ګانې شي
بیا سب لنې کمر غپتی ورسته کې ډېرې ځوانان تعلیم یافته ځوانان چې کله یونیورسيټي ته ځي نو د پښتو ډپارټمنټ ته ځي هغه پښتو کې بی اے کوي ایم اے پکې کوي خو بیا موږ ورسته ګورو چې ډېرې د ځوانان چې د پښتو ادبیاتو سره مینه لري د سیړنې ډګر ته مخ نه کوي یوازې کشیر ته شي او یا سطحي کارونه کوي خو سیړنې ته مخ نه کوي د دې وجه سره آیا د سیړنې د ډګر ډېر ویډه او پراخ او سخت دی ک سم سو وجه ده چې د ځوانان دغه تدلنه کوي او د شعر ته او د نور سطحي ادبي کارونه ته مخ کوي
هاو دا خبره ډېر خپل خبرو کا سیړنې کار ډېر د سیړنې کار ډېر ګران کار دا یو داسې سمندر دی چې په دې کې غوپې وخه نوې نوې سیس پکې راوباسه سړنه خدای چې ته یو سړی تحقیق کوي نو هغه خپل تحقیق ته دا نشي ویل کې زمره تحقیق کوي نو بس دا پوره ما وکړو دینه پس په بل تحقیق نه کیږي نه دا غي نه پس مختلف و د ادوارو کې دورونو کې چې دین روان وخت کې نوې نوې د غروزي دغه سړنه د پاسه سړنه کیږي نوري کیږي خدای چې دا ډېر ګران کار دی سړنه کول نو ځکه دې طرف ته خلک توجه زیات کم اور کوي او زیاته توجه شعر ته ورکوي او زیاته توجه افسانو ته ورکوي او زیاته توجه تینو مختلف موضوعګانو ته ورکوي خو د ټول نه زیات سخت کار چي دی هغه تحقیق ته سیړنه ده او د سیړنې مطلب هم دا دی چې اوسی پسې جستجو کول یوسی پسې خطل دی یوسی تلاش کول یو شی چې دینو هغه چانول او دا چان نه راوستل او هغه بیا چې خلکو ته مخکې کول دا سیړنه دې ته سیړنه
بیا سه پرسته کې کارته پلند ټک کې دا وای چې وسنه او دا ځوان کول سیډونکو تجدا کوم ځوانان سي دي دا په وسني یا اوس مهال چې کوم ځوانان سیډنې کوي تحقیق کوي هغه ته د سیډنې د کول لپاره تاسو سلر خونې لري کلند ټک کراته وای
مزه ما خو هغه ته دادی چې هغه سیډنه کوي نشته سیډنه نه کوي نه د چینو د کتابونو اقتباسات را چې د کتاب کې دادا او یزمغه لکه اوس فرض کو د افغانستان زمغه حبیبی صاحب دی رشاد صاحب دی مختلف قسم خلق ته واغی چې دینو سیړنی کړی دی او اوس مونږه غب ټول راوالو هغه کتاب کې بس هغه نو سره نه لیکو چې دا د سیړنی خپل اصول دی دا اصول مطابق په چوکاټ کې وزین وسېړنه وکړي که د هغې چوکاټ نه خودی خوش هغې ته سېړنه نه شي ویلې. زما اوسنی کلته دا دی چې ته سېړنه کوې نو پکار دا دی د سېړنې دپاره شهادتونه دي. لومبنی یو ته خارجي وي او بل ته داخلي وي. داخلي هغه دی چې د هغه وخت ته به چا سېړنه کوې چې تا سره د هغه وخت مواد وي، د هغه وخت تا سره پوره ثبوتونه وي، د هغې وخت شهادت وي تا سره، د هغې زمانې نو ستا سېړنه به بیا قوي، ستا سېړنه به مضبوطه وي او ستا سېړنې ته به خلک بیا سېړنه وي. د هغې نه پس بیا خارجي چې کوم دی چې د هغې نه پس بیا په هغې چا سلیکل کړي او هغه بیا سېړنه کړي، د هغې نه چې ته خپل اقتباسات او د هغې نه خپل ته سېړنه کوې نو دغه دویم نمبر دی. بیا روایات دي چې روایات خلکو خبر د خلکو خبرې دي، دا په اخیری کې دا دومره د سیړنې لپاره لږ کمزوري دغه دی. نو زما دا دغه چې اول سیړنې څوک کوي نو دې لپاره دې ښې منډې چړې وي هغه ځای ته ځان ورسي. فرض کو په یو سړي باندې، په یو پخوانی استاد باندې، یا یو مشر باندې څوک سیړنه کوي، په کار دي هغه په جن حالاتو باندې کوي چې د هغه زامنو سره، د هغه نوسو سره، د هغه کلي خلکو سره د هغه آثار روباسي کوم چې دي پخوانی که کلمي نسخو شکل کې، که په چاپي نسخو شکل کې، خو چې د هغې په رڼا کې وکړي او د هغه زمانې سره نالې به سیړنه کوي. زما ورته دا دغه چې سیړنه کوي نو ستي مه کوي او د ځانه پکې دغه ملیکې د سیړنې د اصولو مطابق وکړي او د هغې نه مخکې هغې دپاره کتابونه وګوري چې د سیړنې تحقیق څه دی، د تحقیق اصول څه دي، د تحقیق قانون سره، د تحقیق کې د متن څونه اهمیت دی، په تحقیق کې د ماخذ څه اهمیت دی، په تحقیق د تحقیق مختلف رسمیات دي. په هغه باندې دنیا کتابونه انډیا کې هم لیکلي شوي، دلته هم لیکلي شوي، په اردو کې هم لیکلي شوي، په پښتو کې هم لیکلي شوي، په فارسی کې هم لیکلي شوي. اول هغه کتل غواړي، د هغې نه پس بیا څېړنه کوي.
ډاکومنټری یا مستند فلمونه د نړۍ د ژورنالیزم دی یو مهم ژانر په توګه ډیر با ارزښته او مهم ژانر دی. لا هم په نړۍ کې په ډیرو مهمو تاریخي، امنیتي، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ځایونو پدیدو او اشخاصو مستند فلمونه جوړیږي چې د دا ډول فلمونو بازار خورا تود دی. د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال داود خټک شاوخوا 2000 کال وړاندې د ګندهارا د تهذیب پاړه یو مستند فلم جوړ کړي. دا مستند فلم تاریخ لسترګو پنا کیږي نومیږي چې په برلین کې به ننداري ته وړاندې شي. زموږ همکاري فرشته جلال زئی ورسره مرکه کړي. فنکار برخمو هم دغه موضوع ته ځانګړي کړي.
فنکار موږ خبر سوي چې تا یو ډاکومنټري جوړ کړی، یو فلم دی ویډیو جوړ کړی لند مستند، او دا به د برلین د فلمونو په فستیوال کې چې د اروپا له معتبرو فستیوالونو ګڼل کیږي هلته به نندارې ته وړاندې شي. که دغه د خپل کار په باره کې دغه لنډ معلومات راکړي چې دا ډاکومنټري د پچی شي جوړه کړې وه.
مننه فرشته جان. د ډاکومنټري په حق لب په لنډه توګه تاسو دا ویم چې دا په خیبر پښتونخوا کې چې د نن 2000 کال وړاندې د ګندارا تهذیب کم آثار تر اوسه پورې موجود دي، نو دغه ډاکومنټري هم د دې په حواله سره ما جوړه کړې ده. او جوړه کړې مې ځکه ده چې یعنی د نن نه واته کاله وړاندې ما داسې وکتل په بعضې ځایونو کې چې د دغه آثارو حفاظت نه کیږي او خلک د دې په اړه ډیر زیات پوهاوی هم نه لري، نو د هغې د وجې نه دا یو لوی تاریخ پروت دی په دغه سیمه کې او دا تاریخ په مزه مزه ورکیږي لګیا دی، دا لسترګو پنا کیږي. نو په پښتو کې مونږ دې ته نوم هم ورکړی دی چې تاریخ لسترګو پنا کیږي، او بیا په انګریزي کې چې دې ته کوم مونږ نوم ورکړی دی تاسو بده نامې نوازی هشي چې وینیشینګ هیستوري. نو دغه یعنی پلنډه توګه
ډاکومنټري یعنی دا
اینوم دی، دا اینوم دی چې وینیشینګ هیستوري دې ته نوم ورکړې دي.
دغه د ګندهارا تهذیب په اړه کې معلومات راک دا او تدا دقیقا کوم ځای کې ده، دا څنګه کیسه ده، دا یو څه دغه د دې تاریخي سابقې ته به مورسو او اوس په څه په کوم منطقه کې د څه حالت لري دا څه ترته
ګندهارا چې کوم یادېږي. نو دا خو خاص کر زمون په طرف باندې یعنی د پاکستان چکم د پېښور وادي ده وادي پېښور چې دې ته ویل شي یو خو ستاسو د اوریدونکو لپاره بداوم چې پېښور مطلب یوازې دا نه دی چې پېښور خار دی بلکې د پېښور کله چې موږ د پېښور وادي خبره کوو نو د دې حدونه چې د خیبر درې نه شروع شي نو دا ان تر اباسی نه پورې رسیږي یعنی د اٹک پورې او لدی د کوهات غرونه لدی تر سوات او ملکند پورې دا ټول رسیږي نو کتا سو وګورئ نو دا د یو پیالې په شکل کې دغه کتا سو د بره د هوا نه دی ته وګورئ دا د یو پیالې یعنی د ټول طرف نه غرونه دي او په یو وخت کې دا ډیره شنا او ډیره سرسبز وادي وا دلته اوبوي یعنی 2000 کال وړاندې کتا سو فکر وکړي دلته د ژوند ټول هغه ضرورت وو چې هغه دغه ځای کې پکارو
او دلته به کوشانیانو دا 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 دا
کوشانیان بدل تکیو دلته کوشانیانو کار کړی دلته د ټولو نه اول کومنګورو دلته دا د داریوش او د سایرس وختونو ته دا رسیږي دغه خلک راغلي دي دلته کوشانیان راغلي یعنی دلته ډیر ادوار تیر شوی بیا موریا ډایناسټي چې وته ویل شي او دا واحد خلک دي چې د عام طور باندې حملې چې دي هغه د غرب نه شوی دي خلک چې راغلي دي هغه د غرب نه راغلي دي په خیبر باندې راغلي دي په مومندو باندې راوړي دي په دیر طرفونو باندې راغلي دي دا مختلف درې دي خو موریا واحد خلک وو چې دا د هند طرف نه راغلو او
افغانستان کې دي ته
مورانیان خشوه چې تا سمګه چلته به خلک پوي شي مونږ ته موریا وایو یا په انګلیزي کې دي ته موریا ډایناسټي ویل شي چې په هغه کې مشهور چې کوم دی او د اثر زما خیال چې په هغه کې پیدا شویم دي اشوک چې دی دای مشهور بیا د نیکو چندرګوپت موریا نو دا ډیر مشهور خلکو دی دلته ډیر زیات کار کړي او بیا د خبره وګدیږي هډیر لند به تاسو زده ویم چې دلته چې داریوش راغلی دی بیا سکندر دلته راغلی دی بیا د موریا په شکل کې دلته بودایان راغلی دي نو دلته دا کلچر چې دی او دا تهذیب چې دی دا د مختلفو خلکو نه تاسو به څنګه وایې په پښتو کې میکس اپ شوی دی
فرهنګي
ګډون جوړ شوی دی فرهنګونه یو ځای شوی دی یو طرف ته مذهب راغلی دی یعنی بود مت مذهب کې د دې بودا جوړول دا نه وو خدا واخستل شو د اغه خلکو نه کم چې دلته موجودو بدایان چې دلته ورسره بیا دی بودا جوړول شروع کو که تاسو اوس وګورئ په دې کې به تاسو ته یوناني اثر په نظر راشي د یونانو په نو دا د دغه ځای کې د ټول تهذیبونه او دغه ځای چې وو د پیښور وادي د ګندارا دا د تهذیبونو یو مرکز دغه ټیم کې جوړ شو
د مختلف تهذیبونو راغلي او دلته سره یو ځای شوی او دا
تر انټر ټیک سلا پورې دا رسیدي د پنجاب تر ټیک سلا
دلته وای د کنيشک د کوشانیانو
بالکل
جسد وای دی دا سی چونه غورک ده او دوی دا سی تاریخي ماکل اسناد چې د کتابونو ویلي دوی وای چې دا بدلته ای
په دې د په کنيشک په حواله سره ستاسو مې چې د کلج مونږ د ډاکومېنټري جوړولنو د کنيشک آثار مونږ ته پکارو چې مونږ لګ د خلک بوزو اغزه ته او د کنيشک سره د خلک مونږ د دې یو رابطه جوړ کوم خلک چې دا ګوري هغه مونږ ته نه ملاوي د بیا مونږ داسي کوچ د پېښور میوزیم ته مونږ ورغله مونږه عجایب گر بولو اغه ته ورغلو ال تکي یو داسي سکه مونږ ته ملاوشه یعنی کوائن چې په هغه کې د کنيشک عکس جوړو بیا هغه اغي د مونږ خواستو کو ډیر په مينتون سره اغي باندې مونږ هغه کم چې ضروری سرکاري چارواکي دی اغي ته مو وي اغي مونږ د غزي کولاو کو هغه کنيش کولا سي کوم په ویډیو باندې جوړ کنو د ډاکومېنټري کې هغه شته مونږ په شامل کړی
افغانستان کې
کنيشکا او تعریف کې
داوود تا دا کل چې دا ډاکومېنټري دی جوړول دي کې به کوم کوي او کتون کې دا ډاکومېنټري ګوري هغه خلکو ته چني سي کتل کنه مثلا دا خو تاسو جوړ کړی دا انټرنیټ کې به ورسته راسي کنه ته کاول به دا برلین ته ځي بیا بالته بیا به ورسته خلک ګوري نو دې کې به چه ګورو لکه کوم تاریخي منطقه به ګورو کوم هغه هایلایت به سي په انګلیزي کې چورته وای
دا دا سیدا د هم په اول ځل باندې په دې کې مون ډرون استعمال ډرون مو پکې کارولې دي او کله چې دا ډرون تاسو دا ډاکومېنټري چې څنګه شروع کیږي نو اول دا ډرون د بری د اسمان نراشي په تختبایه باندې تاسو سمره اوریدونکو چې مردان ته تللی دي یا سواد ته تللی دي لپې خوره چې تاسو مردان ته ځي او د مردان نه چې بیا د سواد طرف ته ځي نو د ملکند او د مردان په منځ کې تختبایي او زیرا زی دغلته د یعنی د 2001 صدې د وخت یو لوی په هنتونو د هغه وخت کې په دغه ځای کې پوهنتون دغلته یو بل کلی دی، هغه ته سری بهلول وایي. هغه ځای باندې اوس ټولو خلکو قبضه کړي، کورونه جوړ کړي، خو اوس هم هغه ځای کې ډیر آثار موجود دي په هغه پکې. خو تاسو چې ګورئ نو تاسو به تخت بایې هغه زاړه کنډرات هلته د خلک د تخت بایې کنډرونه وایي هغه به تاسو ووینئ. د دې نه بیا مونږ تللي یو سوات ته، او په سوات کې مونږ داسې کړي چې هلته یو د سکول استاد او هغه د دغه ځایونو په خپل سر باندې حفاظت کاوه. بیا په یو وخت کې دی په دې باندې طالبانو اونیو او نږدې و چې هغه ته یو ډېره سخته سزا ورکړې وې، خو بیا خلکو په منځ کې روغې جوړې مرکه خبرې وشوې، هغه یې راپرېښودو. نو په دې کې مونږ د هغه استاد سره چې هغه تاسو به یې خپله بیا وګورئ، زه به یې نوم نه اخلم دلته، خو هغه استاد هم پکې مونږ راوستی دی. د هغه ویو هغه نن هم لګیا دی د دې ځایونو په خپل سر باندې حفاظت کوي. نو هغه مونږ په دې کې راوست.
نو تا څه فکر کوې د دې منطقې په تاریخ باندې دغه فلم چې تا جوړ کړی دا څومره اهمیت لري ستا له نظره؟ دی د دې منطقې د یو وګړي په صفت، د یو ژورنالیست په صفت، تا به
دا اهمیت خو په دې معنی باندې دا ډیر زیات لري چې اوله خبره خدا دا چې خلک به د دې سیمې د تاریخ سره یو د دې یو رابطه جوړ شي. اوس دا رابطه کټ شوې ده، خلک نه دی پوه چې د دې سیمې تاریخ څه دی. بل دا دی چې د دې سیمې دا تاریخ چې دی، دا کوم چې دغه ځای کې پروت دی، دا د امن تاریخ دی. امن په دا معنی باندې چې دلته سلور پنځم مذهبونه راغلی دي، یعنی آتش پرست دلته راغلی دي، دلته بودایان راغلی دي، دلته یونانیان راغلی دي، دلته ایرانیان راغلی دي. دغه ټول خلک د دې سنه خلک خو ورستو بیا پاتې شوي، دا پوزونه خو واپس لاړ دي، خو هغه خلک خو ورستو پاتې شوي. نو څوک د یو مذهب، څوک د بل مذهب، څوک د بل مذهب، او دې ټولو به ډیر په امن او په مینه سره دلته ژوند کاوه. نو په دا معنا باندې مطلب دا چې د دې سیمې تاریخ چې دی هغه د امن او د مینې او د محبت او د یووالي تاریخ دی. او تاسو دا کتې شئ په هغه آثارو کې، یعنی په پېښور میوزیم کې داسې بوتان پراته دي چې تاسو به وګورئ چې په یو بوت کې به تاسو ته سلور پنځه نښې ملاو شي، سلور پنځه نښې د سلور پنځو تهذیبونو او کلتورونو نښې به درته ملاو شي. نو مطلب دا دی چې دا د یووالي تاریخ دی، دا د مذهبي اهم آهنګي چې ورته مونږ وایو د هغې تاریخ دی، زغم تاریخ دی، دا د زغم تاریخ دی. او اوس چې په دې سیمه باندې کوم حالات تیریږي، نو هغه دا نه څرګندوي چې کنې مذهبي زغم په خلکو کې تر ډیره حده پورې کته وګوري نو کمیږي، را روان دی لبد مرغه. نو دا به خلکو ته یو دا غم ورکي. بل دا ده چې دی به د خپل تاریخ سره یو رابطه جوړ شي.
داوود اوس به راسو د برلین فلم فستیوال ته، دا خو ډاکومنټري دا فلم چې تا جوړ کړی دا خو ځي اوس د برلین په فلم فستیوال کې به نندارې ته وړاندې شي. نو په دې باندې که لنډ معلومات ورکړي دا فلم دې څنګه دا به او دا برلین په فلم فستیوال باندې هم کاورېدونکو ته که زه ډېرې خبرې وکړم تر دې به بهتره وي چې ته خبرې
خیر. دا به زه دومره ویم چې دا په نهه ویشتم دیرشم او اول، یعنی په نهه ویشتم او دیرشم د جون دی روانې میاشتې، او په اول د جولای دا درې ورځنی فلم فیسټیوال دی. د برلین یو ډیره تاریخي سینما ده، دا په هغې کې کیږي، او دې ته هر څوک راتلی شي. د دې یو اته یورو د دې ټیکټ دی، عام خلک چې راځي هغې نه دا اخلي. باقي دې کې په دې کې ویډیوز دي، په دې کې فلمونه دي، په دې کې ډاکومنټریز دي، سلور ډاکومنټریز دې د پر راغلي دي. هغې کې یوه زمونږ د ریډیو فری یورپ ډاکومنټری ده.
هنر په تخیلي او عاطفي ژبه د تجربو بیان دی. چاپیریال پر هنرمند او د هنرمند په هنر ځانګړی اغېز کیندي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د یو وژل کېدونکي شاعر د ژوند وروستۍ شېبې او وروستۍ شعر دراوړو. خاموشي راخوره شوې، تنهایی د زور اخستې، څو ورقې خورې شوي، د چا نښه ورنه ورکه. خاموشي را خوره شوي، تنهایی د زور اخستې، څو ورقې خورې شوي، د چا نښه ورنه ورکه. د شنو چایو پیاله یخه او په ګوړه مچان ناست دي. یو شاعر کوټه کې ناست دی او غاښونه سره چیچي. یو شاعر کوټه کې ناست دی او غاښونه سره چیچي. زوړ بالښت یې تکیه کړه، له کوټې نه بهر ګوري، هلته یوه ونه ولاړه او بدن یې نیم رنځور دی. څو کارغانونه کې ناست دي.
څو کارغان ونه کې ناستي چې په ونه حاکمان دی او یو شین توتی پنجو کې نیولې شاعر سوړ سویلې وکی کتابچې کړه اخلاص او ورقه تر پرې کړه بیا لاس کې کړه لغونجا بیا لاس کې کړه لغونجا او کړه لري گزاره په غونشي کاغذ لیک دی ورونه بل دی ورونه بل دی ورونه بل دی ورونه بل دی جګړه روانه ویني بهيږي دا څه قحطی شوا انسان رکیږي دا څومره ظلم حیوان شړیږي دا څومره شور دی مهندې بوریږي یو ماشوم مري او بل یتیمیږي دا مې وطن دی لمبی ترخیږي ویره خوره ده زړونه درزیږي د شا لیلا مې سینه غوڅیږي په چغو ژاړي ناوې کونډیږي خاموشي چغې وحی ګونګیږي خاموشي چغې وحی ګونګیږي ښارونه چوپ دي او تیاره کیږي ښه دا څه ژوند شو ښه دا څه کیږي په دې غونج کاغذ همدا تورې لیک شوي او دا شعر ترې نیمګړی پاتې شوی شاعر غلی او حیران دی درنه ویره پرې خوره ده تصویرونه ترېنه ورک دي او الفاظ ترې مرور دي او په زړه کې داسې وایي اوف تیاره شوه ډېر تنګ یم عقله وایه دا زه چا سره په جنګ یم دا د څه شي علامې دي دا د چا په وینو رنګ یم ښه نو ځکه مې ته وژنې زه دا ستا د جنګ قلنګ یم لیونتوب ته نږدې شوی کرارۍ پسې ملنګ یم اوف دا څوک دي دا له چا سره په ننګ یم شاعر چوپ شو غوږ نیولی شاعر چوپ شو غوږ نیولی پر ویښتو یې لاس را تیر کړ دروازې نه شو درز پورته شاعر زر په ځای را کېناست کلمه یې کړله تیره او قلم یې کړ را پورته خود مرگ د تور کارغان یې د کوټې مخې ته راغلل له ټوپک یې کړو کړس پورته او د مرگ تابیا یې وکړه شاعر ودرېد حیران شو بیا یې غونج کاغذ راواخست دا وروستي لیکلې وکړل ورونه بل دی ورونه بل دی ورونه بل دی ورونه بل دی شګې بادېږي رڼا ورکیږي تیاره خورېږي دغه محبوب به نن فنا کیږي د سولې غږو دا به غرقیږي څه بې وسي ده قلم ماتیږي هو زه شاعر وم خوله مې ټپیږي
ورونه بل دی خولې ارزانی طبیبان نشتا زخمونه ډیر دی ورونه بل دی ارزانی تبی پنیشتا زخمو نڈیر دی سپور میں چزینو جانان توایا لاؤس گھر نایم کارو نڈیر دی اورو نپل دی
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ادب جام په نننۍ برخه کې به سهار ګل امیرزای د نیازی پښتنو لړلې د یو مشهور شاعر خلیل خان نیازی احوال بیان کړي
ادب جام
خلیل خان نیازی نیازی د پښتنو یو قبیله ده چې د لودیانو یو په خشمیرل کیږي دوی لودیانو سره یو ځای په هند کې خبره شوې دي په افغانستان کې هم په بیلابیلو سیمو کې لکه کندهار غزنی کابل لغمان پروان کندوز او نورو سیمو کې اوسیږي له دوی څخه هم په هند کې مشهور جنگیالي او مشران راوتلي دي د لودیانو او سوریانو په دوره کې ډیر مشاهیر درلودل مثلا هیبت خان نیازی د شیرشاه سوری په وخت کې د اعظم همایون په خطاب د لاهور حکمران وو نیازیان د لودیانو او سوریانو غښتلي ملګری وو او تر اوسه یې هم بقایا په هند کې شته له دې قبیلې څخه یو تن هم دی، خلیل خان نیازی، معتمد او ادیب و، او پټی خزانه د دوی و مدحیه رباعی راوړی ده. چې پټ خزانه په اړه وای، محمد رسول کلاتوال په خپل بیاس کې هم همغسې لیکلی دي چې په هندوستان کې د برسات په موسم کې خلیل خان نیازی هسې رباعی انشا کړه او د سلطان بهلول پادشاه په مخه کې وویله. رباعی په دې ډول ده چې همدا د خلیل خان نیازی د شاعرۍ د یوې نمونې په توګه درته وړاندې کوو. خړی وریځې ژاړي له پاسه، خړی وریځې ژاړي له پاسه، کویلا غږ کا بیلتون له لاسه، خړی وریځې ژاړي له پاسه، کویلا غږ کا بیلتون له لاسه، یا هغه لونی گوهر په خول کا، یا هغه لونی گوهر په خول کا، دا مرحبا کا ستا سمک مواسا.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرنې د منظومې د څلورم سرود په دویمه برخه کې واورېدل چې د تیشخولو سردار اکزریات وویل چې اردوان له پخوانه ساکانو ته زړګی ډکو او د خپل پلار د غچ اخیستو پلان یې درلود. اکزریات د فرهاد پاچا او د کک د ملګرتیا یادونه هم وکړه. د هغه له خبرو د هما د ټبر مشر هومان د خبرو لپاره راولاړ شو. د چې هغه څه وایي د څلورم سرود وروستۍ برخه کې به یې د همدغې منظومې له لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه واورو.
ریشمین خیال
په دې وخت کې د هما د ټبر مشر ځوان هومان شورا ولاړ چې څه ووایي ملکې په اشاره اجازه ورکړه. هومان وویل، ملکه دی وی خوشاله، د ساکانو لوی هیواد د تل ودان وي، تر هغو چې لمر راخیژي او سپوږمۍ شته، تر هغو د تل ځواکمن ستر ساکستان وي. د ساکانو ټول اویا زره لښکر دی، خو ځوانان د هر ټبر تر دې لا زیات دي. ټول په ننګه د زرینې او هیواد یو، موږ ټول ستا پاچاهي باندې آباد یو. د ساکانو ټول اووه واړه ټبره د هیرمند اوبو په ننګه ټول ولاړ یو. خو د سلو زنځیري پیلانو جنگ ته څه چاره، تر دې لښکر پورته پکار ده. د آسونو او پیلانو سره نشي، د پیلانو مرگ د کک د ګرز گذار ده. بی له ککه دا جګړه ګټلی نشو، د هیرمند پر اوبو بند ژغورلی نشو. سل پیلان دی را روان چې بند ویجاړ کړي، سل پیلان دی را روان چې بند ویجاړ کړي، زموږ لښکر تر پښو لاندې را لتاړ کړي. د پیلانو جنگ تکک پهلوان بویا، چهر گرزی زنزیری پیل را گزار کری. لوی لخکر ده اشکانیانو تار پتار کری، سمک تربور حقا ویارل سالار کک دی، پزوانه ده غرپشان مغرور و حسک دی. ده هومان وینا تزیر و ده زرینی پسرو شندو چخواگه مسکا خوارش و پو پختنه هومان تا مخور واړاو. ستا تدبیر لکه باران پر تگ زمکه، ستا وینا لکه درمان د زخمی زړه ده. وایا چیرې به پیدا ستر پهلوان کړو، د هیرمند په ننګ به یې څنګه را روان کړو. د پیلانو د جګړې بله لار نشته، بې له دې چې د کک ګرس ته یې حیران کړو. یا هومانه د هما د ټپر مشره، کک کوهزاد چې ستا تربور دی، چیرته اوسی چې جرګه ورته مشران د ساکستان کړو، چې لوی جنگ ته یې له ځان سره روان کړو. هومان سر د درناوي په دود را کوز کړ، ویل زموږ د ملکی عمر د اوکت شي د فراه لکلا لری یو حسک غر دی د دې غر لمن کې اوسی ککو یاړلای یو لو یا شاهانه کلاي جوړه پکې ناس پی په غرور زموږ خاغلای حکم پټ غمې په زړه دی لګیدلای لکه غشه تیر و بیر ورنوتلای کک زخمی دی کک غمجن دی کک ویرمن دی غم خپګان د کک تر ټولو لوی دښمن دی څوک پراز د کک د زړه هیڅ خبر نشول شپه او ورځ ناس په دربار کې وی یوازې د هوما ډک ډک خومونه ورته ایښي له ښایسته سترګو یې اوښ کې وی روان خلک وایي دی خبرې یې پریشان بی له خپلو خادمانو او یارانو نور یې څوک خلوت دربار ته تللی نشي تری ویریگی چوک حال پختلی نشی بس یوازی پا دی رازی مور پوهیگی مور دی زوی دی زر پا حال بند خبریگی موری حل تا دی فرا کلا که اوسی کلا کلا کک زرین تخت ور روان کری خپل مور خپل کلا تا میلمانه کری پا اعزاز خپل دربار تا ورو بولی په خلوت کې راز و نیاز ور سره وکړي سر د مور پر زنګون کېږدي او غم هیر کړي زړه آرامه د واړه ماشوم په څیر کړي د زرین سترګې ډکې شوې له هیلو په کتلو کې ځل د رڼا وشو د لاسونو په پړکا یې ټول آرام کړل ټول مشران یې یو یو تیر کړل له نظره وګنډل سترګې په ډیوو کې غږ یې پورته شو د هیلو په څپو کې کک به خامخا راځي دغې جګړې ته ملا تړلی د پیلانو هنګامې ته د سالار کک په وجود کې ساکي وینه هم څپانده د هیرمند ویاړلې مینه کک به خامخا راځي زما باور دی د فرا خواته مې حکم د سفر ته
سنگتن ہے براتا چھان دے رات ہم لکھا سہرا داد ننوا داد ہم صدرو لکتا چے پرنے وعدہ رختیا دا نقطہ لکد خال پکم جبین تائرہ حسن و عشق پیچھے پیدا
Thank you. را کچو ایم خیر دے سبوایم سبنوایم خیر دے سبوایم سبنوایم دچ پغو سشوے وسوسا وایم سوایم ماوینن بہال در تد زڑوایم ماوینن بہال در تد زڑوایم